په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. دا ازادي راډیو خبرونې له همدې شېبې پایله او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 کال د سنبلې 24مه چې د 2020 کال د سپتمبر 14مې سره سمه ده. د دې سهارنۍ خبري مجلې په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه خبرو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوې پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز د لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوې تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې تړاو پرون یکشنبه د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپله اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل شوي چې نوې تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړي دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې پرون پیل شوې دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسایل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او د حل لارې پیدا شي، څومره امکانات یې آینده کې څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسعینه کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوي او حذفي پړاو ته هم رسېدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مسعینه کتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې له لیګ څخه بهر یا حذف شوې دي. زموږ غلا ازادي راډیو لري. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند لخوا ترسره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووېډ 19 ناروغي له 150 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نسته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي یې د ورکړې وس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور تلی تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره سلی په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سته چې د اورونو تر مړه کېدو پورې به 5000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټې 15. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټې 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو د لومړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبیني.
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم سطح ده او دلته ډاکترانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړې دلته دوی نه څه کولی او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو. او د ژوند په رنګونو کې
پانتونه ویلی اوس د نمانو ګورو څه کېږي. خو دا د څو جایم وظیفو به هغه کړی ده خواته ورقې لیږلي دي دا خواستي ورقې نو توکل په خدای.
دا مجله مو تر اووه نیمو بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالویش او اړوندو نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسېدلي یو چې
دوار خوابی انشاءالله شا نیتونه لری
و هم انشاءالله که نیت خوب دارن.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
که له یوې خوا د افغانستان د سولې خبرې تودېدي، خو بل خوا د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لورې د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکي او د دې لارې موټر چلوونکي وایي د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا 15 کلن جان آغا دی چې په جګړه کې ټپي سوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېرې درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي، خو د لارې بندش د ده ټپونه ورځ تر بلې شړوي. له جان آغا سره راغلي پایواز عبدالولي وایي ناروغ یې دلته مرګي حال پروت دی.
مرمۍ په کوم سطح ده؟ دلته ډاکترانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړېدلې ته دوی نهسي کولی، او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
عبدالولي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکي خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپو او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان رارسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولي دي چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
4 ساعته لارې واخله، 12 ساعته ته ورسول، او کرایه د 15000 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه خپله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس چې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو چې ډبه ده لس سړي ډبه غوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وایي دغلته چې لس ورځې مخکې د یوې 3 لیتره ډبکې غوړیو بیه 300 افغانۍ وه، اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوي. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره شته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړي دي. خلک وایي یا د لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډېر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر سي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده دوه نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تیرو 4 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لورې د دولتي کسانو پر مخ تړل سوې، او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو له اجمل انت خبر واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړي، نور ویره لري چې لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړې د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خپرونې پر خپله ویبپاڼه ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپلې سختدریزي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11مې نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگټن ټایمز رسپان بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. رسپان وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویره وکړي. رسپان د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي د شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پیل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پیل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیرو خبرونو تکرار زموږ پر ویب سایت هم بیا اوریدلی سي او خبرونو راپورونو مو لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته چیرې چې په فرخار ولسوالۍ کې پنځه لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او د درې لوی پروژو کار پیل شوی. د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې د دغې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسېدونکو تل د سړکونو نشتوالی، د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژې په ګټه اخیستو سره به د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل آریان له سیمې راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د درې لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار د ولسوالۍ وستونکي سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های عام منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفي الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیايي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلق باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ییزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغو اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاوو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو اهداف گذاری بود. پنج پروژه د
فرخار ولسوالۍ کې پنځه لویې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استیډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاښې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلي کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغو پروژو د پلي کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بلخوا په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال سو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډېر وخت یې سپورټ ته ورکړی خو له 12مو ټولګۍ وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروج لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو دوو لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت تر څنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلي آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې چې موږ څومره رښتې د ورزش په بشکې لرو هغه رښتې موږ دلته فعالولی شو. جذب دپاره خو تقریبا تر 300 پره 250 پره موږ جذبیت فعلا دپاره موږ عملیاتي پلان له مخه حوال نگاه نه لرو او انشاءالله دې نه وروسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیرات د پروسه وکړو انشاءالله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خنشي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. کله کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه خپل پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونډري د دې انسټیټیوټ نه پاره شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کی او امتحان ورکړي.
په خوست کې د ورزشي کلب مسؤل استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12مو ټولګیو زده کړې کوي، خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مو سره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري. موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12م نخلص دي پندونی پرې اخی دي هغه د معرفي کو.
د مجاهد الله زدران پونوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل، خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره یو ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضي به دای فیدو نه کی. خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیرو خلکو په خپل پټو کې دا کورونه کړو اوس ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 16 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو تړکونو ته راوتلي وو. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتیږي چې بلاروس کې لسارا ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچیانو پرون ژوندی دوی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګه بیرغونه یې لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی، له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دغلته د پنځو اونیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زندانی او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمینې منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمیر ګډونوال هم نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکونکو شعار د لیږدولو په تور نیولی. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اگست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره ټکوته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولې دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپلونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي او د حل لاره ورته پیدا کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوی سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسینا کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونو زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته یې د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بېرته ښوونځیو ته ولاړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونه وتلي دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي دي چې د کورونا وایرس له لېږد ویره یې زیاته کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورور رقم زی اوسیدون کی او نوم دې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جلال الدین ما د کابل اوسیدون کی او دکاندار یم. کوم کرایل
د رختونو دکان لري د زنانه او فکر کوم مردانه رختونه هم لري؟
نه نه مردانه نه لرم، زنانه دي ټولس.
ښه، زنانه رختونه دي. رختونه د کوم زینه اومده راوړي؟
مون خودل تمنډي کی اخلو، خو اصلا کی دا چین ناراضی، چین او کوریا نه، پاکستان نه، همغه منډي کی اخلو. خار
څو کال کیږي چې دکانداری کوي؟
یو لس کال کی ده شاوخوا، بس زیات کار لس کال کیږي.
د دکانداری تر څنګ بل کوم مسلک وظیفه لري؟
محصول ورو پانتون ویلې اوس د نمانو ګورو چې کیږي محصول یو درس ویلې
کوړي چې په لريشتي کې کار وکي، یعنی دکانداری پرېږدي.
او کوشش کوو نو لار سو جام وظیفو کړه د خاطه مرخه لګلې د خاصتي ورقه نو توکل په خدای.
فکر کوي چې کار به درته پیدا شي؟
یار شاید نو تاسو خدا خو کیږي اساس تا اوس خو نه شي په دې رقم پات کیږي. نو اوس خو حالت خراب ده، کورونا حساب مو ورشه بند دینه باد، الله مې روانه ده توکل په خدای.
رختونه په اړه ته وایا، رختونه یوازې چینایي رختونه دي؟
یوازې چینایي رختونه دي، اکثریت چینایي دي، یا تعداد کې پاکستانی دي نو ډیر چینایي.
او ډیره خزي دکان ته درځي که نارینه هم درځي؟
نه نه، خزي راځي دلته، ټول خزي راځي، نارینه نه راځي.
په لخه زم هم کله دکان راولای چې ټوټي ځان ته خوخې کی؟
ونه کله کله بس راولو وري نه. نو خزو خو حق ده، د دې خزو حق ده، به ورته وري کوو وای کوو.
ډیره زیاته مننه.
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله ستاسو